اسد لودین باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمېرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي.
مګلوش میرا د دوی دوله د 900000 پوري خودي شپک سو کسان مګ نیولې دی او پتیا کسان تر سلو پوري وزل سی هم د بلا بلا عملیاتو کې تدریم یاست کې.
او ناتو وای د اوکراین پر ضد هیڅ ډول يرغل ورته د منلو نه دی.
اوکراین د ناتو خره نه دی. د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی. ټول متحدان د مزکنې بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. پایل په خبرونو کو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبرې وشي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، بریتانیا، فرانسا، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شوه چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همداراز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق، د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جي وو ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبه او سه شنبه ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري. هندی رسنیو له افغانستانه نوی ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلي چې پرون د لندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسېدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوي افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوي چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نوي زیږیدلي کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمېر وسلوال یې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدېږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لندې په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپولو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نور پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیایي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیایي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلی د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمني درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر نور پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 20 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکي بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شمول وبلل شي خو له فکري او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي یې پر کورونو کینولي دي. نړیوال بانک داسې مهال افغانستان ته د پیسو د لیږد اعلان کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
فاطمه د درې ورونو په ګډون د پلار او څلورو خویندو سره په کابل ښار کې د ناچارۍ شپې او ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
راټول شوي توکي پلوري او د ورځې د 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای واسه فاطمه نه ده خای د په چیر ډیر انجونی وي چې د تحصیل له نعمت به برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه طالبان پاړه ښکاره تګلاره نه لري. نو موړې وای د ژمي پراتک سره کله ناکله ان تر دې ناچاره کیږي چې د ګاونډیو دروازې وروټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به کله او څنګه ورسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایندې کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 4 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. د دې سره هممهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ور هاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دې خپلې مرستې جاري وساتي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته د آزادۍ رادیو .com پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. هلته هم د ورځې تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. دا چې ولې تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډیر دقیق نه ده،
ولی دیو دو درې سو تر څلور سو پورې کېدای شي د شمیر وي ات پنځو سو هغه سه باقی پاتې دي. اگر که موږ یو شمیر در دوی درلود نه سو تر زر پورې خو د شپږ سو کسان موږ نیولې دي او اتیا کسان تر سلو پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
ښاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکات او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته یې کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنت مکنزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست په ګلان کم کې چې وزیرستاني کډوال میشتي له 8020 کورنۍ سره د ژمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدو پیسو د مرستې بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار لخوا برابره شوې، هرې کورنۍ ته پکې 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې ورته اقدام وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاده مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8020 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې ده څه کم 3 میلیونه ډالر دي. دا راوړی دي دوی نو ډیر شکر گزار یو او دوی نو مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوال یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای.
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکي. این دا ده پرا میش دا غشتنا دو چه میش دغه خلقه دا در مزون خلطای در چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطای وکولاشی یا اتکولاشی چه دا ده خپل وطن اینا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دغه خلقه سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سرا دغا وشی مراسته.
دا وزیرستانوی کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسرتونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې دا خل ډېر بیرته مسوای دی نه لارګای لاري نه صاحب ځنې داس خلک شته چې کټي روغلی چاتینه شلدر یې ویر کړل خو غونډه نه شول. میلو تقریبا شپږ سوه روغلي وي پښپړ ساوه که ځنه داس کرانه وي چې وایو ته 15 ملاو دی نه رانه دی ملاو امیر زاده ټول دولت نه سول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وشه.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو له پیلې دوروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوس او پکتیکا ته هم واوښتي. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10,000 کورنۍ په خوس او پکتیکا کې اوسیږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
سمه کاغله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو د ته چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړي. اسمت ساروان ته بغوښ
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشتلی کنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنې د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلی کې ده، په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پر تاریخ په فایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14 په دې اعلان پای ته ورسول چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووځي. د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خواري ګاللې وې، د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولای شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیری رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشهید کام ایر پالو تک کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې و، له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانې د جون په 15 د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د رااخیستلو تر څنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلی چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي؟ خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي. مارتن ګریفس وایي ټول به په رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفس وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته چې له 8:30 وروسته پیلېږي ولایت په ولایت خبرونه ده. د غزنی د وضعیت په اړه پرون بحث شوی، تاسو په دې خبرونه کې تکرار اوریدلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې د روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټالواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي که نه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
بله اوریدونکو، نن له 2 تر 4 بجو دوه بیلابیل خبرونه تر شنه اسمان لاندې پښتو او دری. په افغانستان کې روان قضایي وضعیت او د محاکمو بهیر ته ځانګړی شوی دا چې اوس خلک خپل داوی څنګه مختوړي، د طالبانو د حکومت قضایا ځواک څه ډول دی، محاکم په کوم حد کې دي او خلک څنګه خپل ستونزې له دوی سره شریکوي، په همدې موضوع بحث کېږي. هیله ده چې خبرونه ته زنګ را ووهي. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
طالبان غرونو تاسو افغانستان کو ټول کار پری دی د دیش غم وخره. دومره خبر دغه ده که تاسو د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپل مرضی کوي، دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډیره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړئ، کوم خلک چې د کارونو نه بسلی دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو د پاره چې تاسو ډېر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې درېیمه شپه به بیا په تاسو سې ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي، بین المللي سره، د افغان متحده سره، شبو باندې ودرېږئ که ونه درېږئ، دغه به خیر پیغا ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی به دینا چې کوم کمک راځي دغه یغه خلک ته د خدای ریدي به ور وړي د خدای رسول ته د وګوري قرآن ته د وګوري دا کومکونه نه وړي هغه خلک ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي یغه ته د کومکونه ورکړي د خدای په لار لاړ شئ صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ ډېر په عذاب دي خلک وسلام
هلمند ولایت د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم دا نواز لوړو مقامات ورسوئ د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ورجوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مسرو اډه رانقل کوي مسلمانان یې سبا کړه خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اته نیمې بجې شوې دویمې نیمایي ته ورسېدو اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت شمالي کوریا اقلیمي بدلون او د لویدیځ بالکان پر مسئلو خبرې وشي کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي په دې پروازونو کې د شنبې او سه شنبې په ورځو خلک تګ راتګ کولی شي هندي رسنیو له افغانستانه نوې ډیلي ته د لاسو هندي وګړو په ګډون له سلو د زیاتو کسانو د رسېدو خبر ورکړی دی په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پرون د لندۍ په 19مه د کابل د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له افغانستانه 104 کسان نوې ډیلي ته ورسېدل د پاکستانی طالبانو تحریک چې ټیپی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلی و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته د خپل 15 ورځني سفر لړۍ نن د لندۍ په 20مه پیلوي او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشی تیر ماښام خپل برازیلی سیال مارسلو ګوریلو ته ماته ورکړه زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ اوس هم په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت بحث دی چې غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی دا بحث پرون شوی دی تاسو یې نن تکرار اورېدلی شئ
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او غزنی ولایت ته ځانګړی ده غزنی د میدان وردګ بامیان دایکونډي ورزګان صابل او پکتیکا او لوګر ولایتونو ترمنځ په 2,400 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی غزنی په تیرو کابو شلو کلونو کې تل نارام و ډېرې ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې وې خو اوس چې طالبان واک ته رسېدلي د دې ولایت پر ټولو ولسوالیو د دوی حکومت واکمن دی په روانه خپرونه کې درې میلمانه لرو چې د غزنی د ستونزو او د چارو د ښېګڼې په اړه ورسره خبرې وکړو زموږ میلمانه دي ښاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی آریان آشنا او آزاد خبریال احمد ولی سرحدیم له موږ سره ملګری شي ټولو میلمنو ته هرکلی وایم لومړی مایار صاحب د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته غالبا ډېر غزنیوال په دې خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې لارې پرانیستل شوې دي خو آیا له دې فرصته خلکو او چارواکو د ژوند د چارو د ښېګڼې لکه د تعلیم روغتیا لارو سوداګرۍ صنعت او نورو برخو کې څه استفاده کړې ده
خلق امنیت ناراضی دا هر نظام د بدلون سره خامخا امنیت اقتصادی ستونزې نور ټولنیز ستونزې پیدا کی خو الحمدلله په غزنی کې د اوس لپاره امنیت ښه ده او موږ هیله من یو انشاءالله چې د امنیت پراته سره اقتصادي موضوعات اقتصادي مشکلات چې کوم ټول په غزنی کې نه خپل افغانستان کې ستاسو دا به ان شاء الله ورو سره کیږي ان شاء الله.
آشنا صاحب تاسو څه وایست؟
بالکل غزنی ولایت کې سامانیت پیلن ډیر خدای خلک خوشاله دي، خو دا چې د تعلیم په برخه کې تاسو یادونه وکړه نو تعلیم په برخه کې تر اوسه خزینه او زده کوونکو تر اوسه اجازه نه ده ورکول شوې، نو دوی تر اوسه ناخوښه دي د دې پیسلې نه، په دې هیله چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل شي.
آشنا صاحب، د حکومتولۍ په برخه کې هم ډېر شکایتونه شته، د غزنی خلک وایي چې ادارې فلج دي، ولې؟
بالکل غټه ستونزه د ادارو د نه پاله کېدو دا ده چې تر اوسه معاشونه نه دي حواله شوي، ځکه خلک ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ځینې ادارې کپاله هم دي، هلته نو کارکوونکي داسې خاص زړه نه کوي چې حاضر شي، که حاضر هم شي د یو ساعت یا دو ساعتو لپاره فقط ناظري ورکولو لپاره حاضرېږي. نو غټه ستونزه همدا د معاشو نه ورکړه ده، که چیرته دا ستونزه حل شي انشاءالله ادارې بیرته فعاله کیږي او کارکوونکي به بیرته خپلو دندو ته ستانه شي.
ډیره مننه آشنا صاحب. تاسو مخکې ویل چې معاشونه نشته نو ځکه ادارې هم پټه په ولاړې دي، څومره خلک لیواله دي چې له اوسنۍ ادارې سره کار وکړي، او یا اوسنۍ اداره څومره ځوانانو ته خصوصا هغو ته چې تعلیم یې کړی دی، زده کړې کړي دي، څه ناڅه تخصص لري، هغوی ته موقع ورکوي؟
بالکل ځوانان خو لیواله دي، خو د دې په صورت کې چې دوی ته مثلا د کار په بدل کې معاش ورکول شي، نو ډیری ځوانان چې دي اوس تر درېمه بسته پورې مثلا په ځینو اداراتو کې کارکوونکي له دندو لرې شوي، دوی په ځای باندې نور نوي کارکوونکي راغلي دي. نو خصوصا هغه کارکوونکي هم ډېر زیات مایوسه دي، نو دوی دې ته مجبوره کېږي چې یا وطن پرېږدي، او یا مثلا داسې کارونه دوی وکړي چې هغه د دوی سره د چا په اصطلاح نه ښایي، ځکه دوی شل کاله یا ډېر تر دې زیات تعلیم کړی دی، دوی زحمت ایستلی دی. ځوانان خو ما مخکې یادونه وکړه چې تر درېیم بس پورې دوی ډېری کارکوونکي له دندو لرې کړی دي، نو که چېرته داسې کار ونه شي هغه ځینې کوم څوک چې وړتیا لري هغه په خپلو دندو پاتې شي، او د هغو په بدل کې بیا دوی مثلا معاش ورکړي. انشاءالله ډېری ځوانان غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او خپل دندو پاتې کېږي، او انشاءالله لیواله دي چې له دې حکومت سره هم کار وکړي.
او آشنا صاحب، ډېر خلک دا هم وایي کوم خلک چې طالبانو مقرر کړی دی هغه بیا په کار وای نه پوهېږي، دا ادعا څومره سمه ده؟
بالکل، ځینې داسې کسان دي چې مثلا هغه شاید د مدرسو نه فارغ شوي، دوی مثلا د پوهنتون کوم سند نه لري، نو ډېری خلک بیا داسې خلک هم شته چې پوهنتون نه فارغ شوي او مثلا لیسانس یا ماستران وي، او دا کسیسته نو یو ځینې داسې کسان شته چې بالکل شي دی یوازې د مدرسو نه فارغ شوي او په دندو ګمارل شوي.
سرحدي صاحب، تاسو هم هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې په غزنی کې شکایت دا ده چې حکومت ولی په ټپه ولاړه ده، ادارې فلج دي، دلیل یې څه دی؟ آیا دا ده چې طالبان معاش نسی ورکولی، او که دا ده چې طالبانو غیر مسلکی کسان ګمارلی دي، او هغه خلک چې په کار پیدل هغه رخصت کړی دي؟
د 15 اگست را په دې خوا کله سیده طالبان د افغانستان باندې واکمن شول، بدبختانه د هغه راتګ وروسته په افغانستان کې هغه اداري سیستم چې دی په تدریجي ډول باندې لمنځه ځي. هغه څه چې د غزنی ولایت په اړه باندې زموږ معلومات یې هغه دا دي چې په غزنی ولایت کې په تدریجي ډول باندې هغه اداري جوړښتونه سي دي، هغه اداري اصول سي دي، هغه لمنځه ځي. یو ستونزه دا ده چې د مغزو فرار دي، هغه کسان چې په تیرو شلو کلو کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو یا د نړیوالو پوهنتونونو څخه فارغ شوي او هغه په مهمو بستونو کې ولا هغه ټول لری کیږي، او د هغه پر ځای باندې هغه کسان اوسل کیږي چې هغه په پاکستانی مدرسو کې درس ویلي. د خلکو مشکل دا نه دی چې له مدرسو له زده کوونکو سره یا د مدرسو له فارغونو سره د هغه وای سي دوی مطلقاً په کار باندې نه پوهیږي. مثلا مثال دا چې ویل د زراعت لپاره کوم مسلکی کس باید په کاري، دوی د مدرسې طالب راولي، همدارنګه انجینر په کاري، که د لوی لارې لپاره یو څوک په کار چې هغه باید پر لوی لار باندې د عایدو د پورته کولو دپاره کار وکړي. ولې بدبختانه د طالبانو امارت هغه کسان راولي چې هغه د دوی تنظیم ته د هغه د دوی ادارې ته مثلا وفادار نه داسې په اداري برخه کې کار کړی یا په اداري برخه کې تجربه لري. ولې بدبختانه هغه سیمو ته هغه ډول خلک لېږول سول چې حتی له هغوی سره د افهام تفهم یعنی د ژبې ستونزه لري، مثلا نه پوهېږي چې هغوی څه ستونزې لري او نه پوهېږي چې هغوی ته خپل هغه کم د دوی پالیسي چې د هغه ورته ورسول شي. او بل یو ډېره غټه ستونزه دا ده چې د غزنی ولایت کې کم کسان چې مثلا په زده کړو باندې بوخت وله یا مثلا دې لپاره زده کړې کولی چې راتلونکي باندې باور ولري او ښه آینده ولري، هغوی ټول له ګاونډي هیوادونو ته فرار کړی دي چې موږ ویل پاکستان همدارنګ ایران هیوادون تر څو له دې لارې څخه ترکیه یا اروپا ته ځان ورسوي، ځکه هغه ځکه دا خلک ټول نا امید دي او په ادارو کې په تدریجي ډول باندې اول خدا چې دی له دوام بسته څخه اول بسته خدا کسان ټول چې مسلکي و دا ایسته کیږي په تدریجي ډول باندې، حتی درېم بس سلرم بس دا کسان چې کم مسلکي ولا په تیر جمهوریت کې کار کوي هغه ایسته کیږي او دا هغه پر ځای باندې د طالبانو امارات هغه خپل کسان اول چې په تیرو شلو کلو کې یا لدوی سره د جګړې په ټکرونو کې ولا یا لدوی ام فکر ولا یا لدوی سره په مدارس او کم مفکوره سره په هغه باندې ولاړ
دي. ډېر مننه سرحدي صاحب. سلطان زوی صاحب، یو وزارت فکر کوم چې اقتصاد وزارت پخوانیو چارواکو ته هغه کسان چې رئیسان او مدیران چې د آزادو رقابتونو له لارې غوره شوي ولې غوی تی ویلي دي چې خپلو ریاستونو کې پاتې شي، البته د مشاورینو پایس شبنو چې ټولو ادارو هم دا کار کړی وای، هغه خلک چې په کار پوهیږي حداقل د مشاور پیسې کار ور کړی وای.
مشکلات نه دي چې په شکل دي غزنی کې د تاسو معرفت اداره وایي غزنی کې کماوین د اداري ماوین د کار عامل د معرفت شار د کنور کارمندان دي فعلاً د وزارت معرفت د هدایت په اساس باندې خپل د دې مشاورینو په حیث باندې د همکار په حیث باندې خپل اصول عمل هم کار کوي. د شوبو کې یو هغه کسان دي چې د جمهوریت د نظام د سقوط سره د خپل د وطن طریقې ده لکه زموږ همکار چې وویل چې کثر شتل د نور مملکتو ته او وطن پریخه یا اروپایي ملکو ته همسایه ملکو ته تللي هغه جلا د دې په څه مشکل یې نه پیګم بقل د وخت لچ د وظیفه سره پریږدي. د اوس کې د معرفت مثال تاسو ته وښیم، د مخابرات د ریاست تاسو ته وښیم، مصروفیت تاسو ته وښیم، په غزني کې موږ عملاً د دغه ریاستو سره داخلي د ریاستو سره کار کوو او دغه ریاستو کې موږ د همکاران وینو.
آشنا صاحب تاسو څه وایئ؟ سلطان زوی صاحب خو وایي چې ټول پخوانی کسان شته په دندو بوخت دي.
بالکل دا به ډېر کار شوی وای، مثلا کاغذ پانی کارکونکي د مشاور پایست دوی سره کار کولای و ځینې داسې ادارې دي چې مثلا نوي کارمندان ورته معرفي کړي. حتی مثلا ما یو مکتوب ولیدی وزارت مکتوب راغلی چې هیڅوک حق نه لري چې مثلا د سایز مرکز خپل سایز مرکز کارکونکي مې سایز مرکز کارکونکي یا مدیران له دندو ګوښه یا لري کړي. خو زموږ مثلا مدیر پخوانی مدیر د دندې لري شوی دی، بیا مثلا هغه مکتوب هم معرفت وروړی و خو هغه ورسره قبول کړی نه و. تر اوسه هغه همداسې بې سرنوشته ګرځي او زموږ نوی مدیر چې د هغه بس کار کوي. ځینو ادارو کې شاید د مشاور پایس ورسره پاتې شوي، خو ځینو ادارو کې بیا نشي کولی چې هلته پاتې شي. بس په کومه ورځ چې نوی مدیر ته معرفي شوی دی هغه ورځې وروسته بیا هغه زاړه مدیران د دریم بس یا د دوهم بس خلک بس په کورو باندې ناست.
سرحدي صاحب، اکثره روغتیایي کلینیکونه فلج دي ځکه چې ماشونه وای څلور میاشتې کیږي چې نه دي ور رسیدلي. ډاکټران او نور روغتیا پالان خو لا هم کار ته دوام ورکوي. څه فکر کوي چې ماش ور ونه رسیږي دوی به کار ته دوام ورکړی شي؟
د غزنی یو خو د غزنی ښار دی، یو د غزنی ولسوالۍ دی. په ولسوالۍ کې بدبختانه دا ستونزه کله چې جمهوریت سکوت کړی دی له هغه نه وروسته څخه په روغتیایي برخه کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتیږي. او د تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا څخه زیاتره روغتیا پالان دي، ډاکټران دي، یا په ځینو نورو برخو کې د روغتیا په برخه کې کار کوي له نړیوالو او د داخلي سازمانونو سره. بدبختانه هغوی ته معاشات نه دي رسیدلي. او بل هغه درمل چې پخوا د مؤسسات لخوا څخه کومک کېدل په میاشتني ډول باندې یا په درو میاشتو په ډول باندې اغوی پر ټول ځایونو باندې درېدلې دي، او بل په ولسوالۍ کې هغه کم چې مثلا د میزلز یا د سری یا ځینې نورې ناروغۍ دي د هغوی لپاره واکسین به پښتانه نشته. حتی د غزنی په ناوه ولسوالۍ، د غزنی په مکور، همدارنګ د یک په ځینې ولسوالۍ کې ځینې ماشومان د سری ناروغۍ له وجې څخه خپل ژوند لاس ورکړی دي، او ځینې ماشومان چې مثلا کورنۍ نس کولای چې هغوی ته غذا ورکړي یا هغوی د بیلابیل ستونزې لري چې هغوی باید په بیلابیلو برخو کې واکسین شي، هغوی ته تداوی وسی، بدبختانه هغو ته رسیدګي نه کیږي. که څوم روغتیا پالان څلور میاشت کیږي چې په دې برخه کې خپل کار کوي، ولی کله چې درمل نه وي، کله چې د نړیوالو سازمانونو یا همدارنګه د افغانستان د اوسنی حاکم دولت امارات اسلامي د لاغوی ځخوا ته حمایت نه وینو، په کوم برخه کې به هغو خلکو ته خدمات وړاندې کړي؟ افراد څه ولی د افرادو د حمایت لپاره چې هغه په مالی برخه کې دي، د دوی معاشات ورکړل شي یا دوی ته درمل ورکړل شي، بدبختانه هغه په لیرو پرتو ولسوالۍ کې، آتا د غزنی په ښار کې نشته، او خلک ورځ تر بلې د یو بحران خواته روان دي، او یو بل غټه ستونزه چې ده هغه د کورونا ناروغي ده. بدبختانه په افغانستان کې یو مشکل لري چې خلک پر کورونا باندې باور نه لري، ولی هلته چې کله په عامه برخه، عامه پوهاوی په برخه کې کار ونیسي، نو خلک نور هم مشکلات سره مخ کیږي. او اوس عملا د غزنی ترڅنګ د هیواد روغتیايي سیستم چې دی له فلجکېدو سره مخ دی.
بل ښاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی، په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو جنو ته اجازه ورکړې ده چې تر دولسمه زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان څه وایي؟ دلیل یې څه دی چې په غزنی کې جنو ته اجازه نه ورکوي چې لږ پژمه پورته درس ووایي؟
خصوصي مکاتب په غزنی کې تر دولسم ټولګې پورې شاګردان زده کړې کولای شي، مکاتب بند شوي نه دي. دا اوس هم عملا امکانونه د بعض مکاتب
دولتي مې منظور ده، زما دولتي منظور ده، خصوصي نه.
دولتي کې خامخا ستونزې بدایي چې هلته استادان ذکور استخدام شوي وو. د ریاست معرف د غزنی نظر دا و چې دغه ذکور استادان چې کوم استخدام شوي دي په اوناس مکاتبو کې، د دې لپاره تر څو چې موږ اوناس معلمین پیدا کړو، یا مختلط سیستم چې ولر سیستم، مختلط سیستم
کله شته په افغانستان کې؟ په کابل کې منشتون، څنګه په غزنی کې شته؟
د معلمینو او د کارمندانو متخصصین دلته دولتي مکاتبو کې، په غزنی په ښار کې، په ولسوالۍ کې، په بعض مکاتبو کې وضعیت داسې دی چې هلته دولتي مکاتبو کې نارینه کارمندان کې، هغه اداري کارمندان دي، هغه تدریسي بخش دي، کار کولای شي. د دې خاطر باندې دې نظر دا ده، دې نظر تمام دې دې باندې خبرې نه کوم چې ستونزې دې خاطر چې موږ د معرف د مسؤلو سره نه ستو غطا کوي چې دغه مشکلاتو د حل په خاطر باندې وخت
موږ مکاتب نشو کولای. آشنا صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست چې هم دغه ستونزه په غزنی کې آید؟ د مثلا غزنی د یو مهم لیسې یادونه وکړي چې دنجونو چې آیا کارکونکي او ښوونکي نارینه دي؟
ټول شاید ډیر نارینه ونه وسته، شاید ځینې داسې ښوونځي وي چې هلته یو یا دوه کسان یا استادان یا هم اداري کارکونکي نارینه وسته. خو زما په نظر هغه ستونزه د بودیجې نشپاله ده چې مثلا اسلامی امارت حکومت دومره پیسې نه لري چې ټول استادان ته مثلا دوی معاشونه پکې ورکړي.
نو خو معاش خو بلاخره دوی وعده ورکړې ده چې که تاسو په کور هم ناست یاست معاش به درکوو، دا یې وعده ورکړې ده.
نو زه فکر نه کوم چې همداسې ستونزه وي، مثلا په ښوونځیو کې نارینه کارکوونکي یا استادان، ځکه ښځینه ښوونځیو کې ډېر کم، یعنې شاید ټوله ښوونځي ډېر ښوونځیو کې یا دوه کسان یا اداري کارکوونکي او یا هم استادان وي، دا ډېر کم ده.
سرحدي صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دلیل یې څه کېدای شي؟
لومړی خو په افغانستان کې، بیا په خاص ډول په غزنی ولایت یا نور ولایتونو کې، دایي امکان نه لري چې هغه ته د نارینه د ښځینه سره یو ځای تدریس ورکړي، ولی یوازې په یو یا دوه ښوونځیو د غزنی کې چې هغه برخه کې مسلکي کس ته اړتیا وه، هغوی تدریس کوي، ولی له ښځو سره یو ځای، یعنی یو خو مختلط سیستم موږ نه لرو، او بل له ښځو سره یو ځای هغوی هېڅکله داسې پیښ نه دي رامنځته شوي له ښځو سره یو ځای درس ورکوي په ښوونځیو کې. ولی ستونزه دا د امارات اسلامي پر اتاک سره د نور افغانستان پر څنګ په غزنی ولایت کې د شوزو پر ستاکله پر تعلیم باندې بندیز لګیدلای دی، او وی بلابل دلایل لري، ولی په داسې